آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد امنیت د یو بل سره تړاو لري. امریکا، جنوبی کوریا او جاپان په شمالي کوریا د بندیزونو د سختېدو غوښتنه وکړه او په ترکیه کې د بم په چاودنه کې و پولیس وژل شوی دی.
نن جمعه ده، د 1415 کال د حمل د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې د یمن په ظالمانه او وحشانه جنگ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو ماشومان وژل سوي دي. د افغانستان د حکومت او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د څو ورځو راهیسې د سولې خبرې روانې دي. په دې باره کې مرکه مه هیروئ. یو صحیح مطلب په ماشومانو کې کورنۍ جنجال څومره د دوی په روحیاتو اغیز لري، دا او ځینې نور مهم مطالب اورېدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی وای د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دي. ربانی وای که یو هیواد نه امن وي نو زیان بل هیواد هم رسیږي. ښاغلی ربانی د سرګندونې په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت د دغه هیواد په سفارت کې یوې غونډې ته وکړې.
امنیت پاکستان را جدا از امنیت افغانستان تصور نکنیم.
هیڅ کله هم باید د افغانستان امنیت د پاکستان له امنیت څخه بیل و نه ګڼو. له همدې سره به موږ له یوې لویې ستراتیژیکې تېروتنې سره مخ شو او زیان به ووینو. د دواړو هیوادونو امنیت یو له بل سره تړلی دی. که په یوه هیواد کې امنیتي ګواښ وي، زیان بل هیواد ته هم رسیږي. موږ په همدې باور یو او له همدې امله مو تل له تروریزم او افراطیت سره د جګړې او هم د سولې په برخه کې د ورور او ګاونډي هیواد پر همکاریو ټینګار کړی دی.
به همکاری کشور برادر و همسایه ایمان پاکستان تاکید کرده ایم.
خغلی ربانی وویل تروریزم او افراطیت یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره یو لوی خطر دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو په شمالي کوریا د لاس سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. دغه مشرانو پرون په واشنگتن کې د اتمی وسلو د خوندیتوب د غونډې نه بهر وکتل. په همدې حال کې ښاغلی اوباما د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د یوې جلا غونډې نه وروسته وویل دواړه هیوادونه ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اتمی کی او د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړه توګه تطبیق کړي. د اتمی وسلو د خوندیتوب غونډه د پنځم په ورځ په واشنگتن کې پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. جمهور رئیس بارک اوباما د غونډې د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې د شمالي کوریا اتمی فعالیتونه او د دې احتمال چې د اسلامي دولت یادایش ډله ښایي د رادیو اکټیف موادو نه جوړ شوي بمونه جوړ او وچوي د نړۍ لپاره غټ خطرونه دي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گیون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د جمهور رئیس بارک اوباما سره په غونډه کې هوډ څرګند کړ چې د امنیت په برخه کې به ټینګه همکاري کوي. د روسیې جمهوری ریاست وایي چې د هغوی سره د غونډې اجنډا ناوخته شریکه شوې ده او همدا وجه ده چې جمهور رئیس پوتین په دې غونډه کې ګډون نه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په غونډه کې به په واشنگتن کې د روسیې سفیر د خپل هیواد په استازیتوب برخه واخلي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ وایي امریکا ته د هغو نړیوالو ائتلافونو نه چې د سړې جګړې نه وروسته ایجاد شوي دي چندانې ګټه نه رسیږي. ټرمپ وایي که د جمهوری ریاست انتخابات وګټي د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې به ستر بدلونونه راولي. د رپورټ تفصیل د شافی سردار نوري.
د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې د سترو بدلونونو خبره کوي، خو کارپوهان وایي که هغه په رښتیا هم دا کار وکړي دا به د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې انقلاب وګڼل سي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غشتونکو د ګوند دغه مخکښ کاندید د متحده ایالاتو زیربناوی د کارول ویدلې او امریکا نور دا توان نه لري چې د نړۍ د پولیسو په حیث فعالیت وکړي.
Let me tell you, NATO is obsolete. It was 67 years or it's over
60 years. دا ناټو د تړون نور وخت یې دی. دا تړون تقریبا شپېته یا وشپېته کاله مخکې جوړ شوی. دا ناټو د اکثر غړي هوادونو سره د تروریزم غم نشته. او یوازې د شوروي اتحاد پروا لري چې اوس دغه اتحاد هم لمنځه تللی. پس په کار ده چې د ناټو د تړون تشکیلات بدل شي او یا په یو بهتر شي بدل شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا را د نوریا. د ترکیه د دیاربکر په خار کې د پولیسو په موټر بم چولای لک تر لګه وټانه پولیسان وژل شوی او لس نور ژوبل دي. د ترکیه دولتي مطبوعات وایي په خاده بس موټر یو تمځای ته نږدې شوی ده. د شاودنې په سیمه کې اکثره کوردان ژوند کوي. تر اوسه هیڅ کمیټه لیدې د شاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. خو د پروسه کال د جولای د میاشتې راهیسې چې د ترکیه په جنوب ختیځ برخه کې د حکومت او د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی ترمنځ اوربان سقوط وکړ د تشدد پیښو هم زور اخستای. د متحده ایالاتو د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی بلجیم ته یو ټیم لیږلی چې د هغه برید په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د مارچ د میاشتې په 22مه وشو او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. په وژل شوو کسانو کې ګڼ شمېر امریکایان هم شامل وو. سپینه ماڼۍ وایي د بلجیم او متحده ایالاتو چارواکي به په تحقیقاتو کې د همکارۍ په اړه په همدې روانې ونې کې خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مارسیال بنډارډز وویل چې د بلجیم چارواکو زموږ د همکارۍ غوښتنه منلې او د اف بی آی ټیم وختي هغه هوا ته رسیدلی دی. بنډارډز وایي د بلجیم د چارواکو سره د تروریستي ډلو د خطرونو په تړاو استخباراتي معلومات هم شریکوي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې حکومت د خپل ملک په سلګونو زره مهاجرو ته د بشری مرستو پر اسولو کې مشکلات پیدا کوي. د جنیو نه د امریکا غږ د خبريالۍ د رپورت تفصیل اوري.
د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د استاذي خاص مشاور جان انګلند د امریکا د روسي او د نورو هغو ملکونو نه چې په سوریې کې د بشار الاسد په حکومت نفوذ لري غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو او د نورو بشری مرستو ټولنو ته اجازه ورکړي چې په هغه ملک کې محتاجو خلکو ته د ضرورت وړ شیان انتقال کاندي. هغه وایي
I am still hopeful but then we need to make more progress than we did over the
last. زه هم امید لرم مګر مونږ د تیر هفتې په نسبت زیات پرمختګ ته ضرورت لرو. د هفته زمونږ د کارونو لپاره کول د پاره چندانې ښه نه و. هغه دا هم ویل چې د په خاص ډول په دې هم اندېښنه لري چې ملګری ملتونه به د دې قابلیت پیدا نه کړي چې په محاصره شو سیمو کې د خلکو سره لازمي طبي مرستې وکړي.
او وروسته خبر ده چې اروپایي ټولنه او یونان د همدرتلون کې دوشنبه پر ورځ د سوریانو په شمول مهاجر او پناه غوښتن کې د یونان د ټاپوګانو نه ترکیه ته استوي. دا مهاجر د هغه موافقې له مخې ترکیه ته استول کیږي چې دوه ونې وړاندې د اروپا او ترکیه د حکومت ترمنځ وشوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچې صندوق یو رپورت وایي چې د یمن په ظالمانه او وحشانه جنگ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو ماشومان وژل شوي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب یو رپورت رالېږلی دی چې دا د خلاصه تاسو اوري.
په یمن کې د سو کلونو راهیسې داخلي جنگ روان وو، مګر په دغه داخلي جنگ کې د سعودي عربستان د مداخلې نه تقریبا یو کال تیریږي چې هغې هلته په یمن کې جنگونه دومره سخت کړي دي چې په خوایې ساره نه لیدل شوی. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق وایي چې په حوثي یاغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بې احتیاطه او نامتناسبه بمباریو کې یو زیات شمیر ملکي خلک وژل شوي. په یمن کې د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق استازي جولین هارنس په سنا کې ویلي چې د دغه جنگ شدت په خاص ډول په ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی. ښاغلی هارنس وایي چې یوازې په تیر یو کال کې هلته په یمن کې په دغه ظالمانه جنگ کې 900 ماشومان مړه او 1400 نور زخمي شوي دي. هغه وایي چې 80% د دغو ماشومانو په هوایي بمباریو کې وژل شوي. خاغلی هارنس د امریکا غږ سره په خپل مرکې کې ویلي چې په دې برسیره هلته په یمن کې د صحي خدماتو د نشتوالي له کبله نږدې 10,000 ماشومان د داسې ناروغۍ نه مړه شوي دي چې ډېر ښه علاج یې کېدای شو. هغه وایي
When you consider the 2,290 is for children under 18, whereas the 10,000 is for children under 5.
کله تاسو دا تلسو کلونه کم د 2290 ماشومان په با فکر کوي نو هلته تقریبا 10,000 ماشومان چې عمرونه د 15 کلونه کم دي د داسې مرزون د لاسمړ شوی چې په کامل ډول د هغې مخنیوي کېده شو. کچرې په یمن کې دغه جنگ نه وې نو دغه ماشومان ته به دومره تاوان نه رسیدلې. همدا خبره زمونږ د ډېر اندېښنې وړ ده. په یمن کې د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق استازی ښاغلی هارنس وایي چې په صحي خدماتو کې د پوره کموالي له کبله ماشومان د وژونکو ناروغیو لکه اسهال، نمونیا او دې ته ورته د نورو مرضونو په ضد واکسین شوي هم نه دي. هغه په دې ټینګار هم کړی دی چې همدا اوس په یمن کې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري چې په هغې کې هغه 320,000 ماشومان هم شامل دي چې د سختې سوی تغذیې سره مخامخ دي. په دې برسیره د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق دا هم وایي چې په یمن کې د متخاصمو ډلو په سرتیرو کې د ماشومانو استخدام هم ډېره لویه ستونزه ده. هلته په یمن کې 338 قضیې داسې دي چې په هغې کې د 10 کلونه کم ماشومان هم عسکرۍ ته استخدام شوي دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق ادارې ویلي چې په یمن کې تقریبا 380,000 ماشومان د تعلیم نه پاتې شوي او هم هلته 1400 مکتوبونه د امنیت د نشتوالي له کبله تباه شوي دي. دغه اداره وایي که چیرې په یمن کې د جنګ د ختمولو دپاره لار پیدا نه شي نو په نتیجه کې به د دغه جنګ اثرات په ماشومانو ډیر بد او سخت وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د حکومت او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د 2 ورځو راهیسې د سولې خبرې روانې دي. موږ د سولې د عالي شورا د خارجي اړیکو د کمیسون د رئیس قاضي محمد امین وقات او د سیاسي چارو د تحلیلګر وحید مجدا سره مرکه کړې چې د دوی د خبرو کامیابی په افغانستان کې د سولې راوستو ته څه ګټه کوي او د جنگ د اصلي اړخ وسلوالو طالبانو په نظامي موقف څه اثر کوي. درنو اوریدونکو د ښاغلي مجدا سره زموږ مرکه به اوس واوري او د ښاغلي وقات مرکه به زموږ په دوهمه خبرونه کې واوري. درنو اوریدونکو دا مرکه به تاسې وروسته واوري خو اوس به راسو زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی و راپورته. د خوست والی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو پر لا پیاوړي کولو کار کوي. هغه زیاتوي چې نظامي ځواکونه په خپل منځ کې بشپړه همغږي لري. پامکړی رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د 1995 کال په اړه په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو وړاندوینه شوې، حکومتي چارواکي د جګړې لپاره د چمتووالي په خاطر امنیتي ځواکونو ته د پوره تجهیزاتو هلې ځلې کوي. د خوست والی چې د یو شمیر نظامي افسرانو وی غونډې ته خبرې کولې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ښه وباله، خو د احتمالي امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره یې د نظامي قوتونو د غښتلې کولو خبر ورکړ. والی حکم خان حبیبي زیاته کړه هڅه یې دا ده چې له ډیورنډ کرښې د وسلوالو مخالفینو د راتېرېدو، د بریدونو او دغه راز د نورو ورانکارو فعالیتونو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی ولري.
خوست د افغانستان یو له ډېرو ولایتونو په کامل توفیر سره باید په خاص توګه ونازولای شي او زمک 140 کیلومتره سرحدي موقعیت ته په ګټو باید زمک ځواکونه په ځانګړي توګه باندې اکمال او تجهیز شي او دې ته به تر هغې دوام ورکوو چې ان شاء الله تر څو ستاسې د اکمال او تجهیز د نقطې نظر نه مونږ ځان مطمئن کړو.
په 2014 میلادي کې په شمالي وزیرستان کې د سختدریزو پر ضد د پاکستاني پوځیانو تر عملیاتو راوروسته ظاهراً په جنوب ختیځو ولایتونو کې امنیتي وضعیت په نسبي توګه بهبود موندلی، مګر په دې وروستیو کې داسې خبرونه خپره شوي چې ځینې وسلوالې ډلې د ډیورنډ کرښې له هاغاړې دغو ولایتونو ته د راوړېدو په حال کې لیدل شوي چې بیا د افغانستان نورو سیمو ته تللې دي.
د خپل نظام د هر اړخیزه حمایت کاره اقتصادی، اجتماعی، سیاسی او نظامی حمایت دپاره یو ځل بیا هم خپل تعهد کو، خپل لاسونه اوچتو او ان شاء الله زه باور لرم چې د خوست ولس د خپل نظام د هر اړخیزه حمایت دپاره همیشه تیار ده او تیار به وي.
شهیدا ای عشقا ای بچیا د منصور اخنت جانان لړې ډوب دریا کې شوې د نور ناتانان در پس جاڑی ما شمان تر تا مجنون وی لے بنے در تپس خیگی اے ایرے دکو ہی تو ننکیالیا سر دی فرک دیار خوکی دی لگے کر اسی گورم اس کے سترگی کل لکی دا غرورا مارا وڑی تالن دی دسرو گلو آمیلونا د جنت بلبلن سکڑی د دنیا د باغ گلونا تاکڑی خپلستری چه زما پیشیرو خانه
قدر من اوریدن کو داد امریکا جاغ اشنا رادیو دا او تاسیز مر سهارانی پشتو خبرونه اوری درنوردن کو د افغانستان د حکومت او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د څو ورځو راهیسې د سولې خبرې روانې دي. دا د تاسیس په مخړې د سیاسي چارو د تحلیلګر وحید مجد سره زموږ مرکه
تاسو مولوی چې اوس اسلامي په خپل دغه موقف کې تغییر راوړی دا او اوس زه فکر کوم چې طالبان حزب اسلامي دی او دشمن په صفات وګڼي که صاحب تر اوسه پورې هم د طالبان او د حزب اسلامي ترمنځ څه ځایونه کې برخورد شوی او د دوی کسان یو بل خلیص علاقه یا بل وژلي وو له دې نه وروسته زه فکر کوم چې دا مشکلات د طالبان او حزب اسلامي ترمنځ زیاتېږي په مختلفو ځایونو کې.
د طالبانو په نظر حزب اسلامي څومره مطرح دی؟
یو وخت د طالبان یو کس یو قومندان یو خبره کړې وه کمونستان پخوانی کمونستان صاحب منصبان دي د جمعیت کسان چې دي هغوی عسکر دي او حزب اسلامي چې دي اربکیان دي ملیشی دي. دا د حزب اسلامي په باره کې د طالبانو نظر هغه یو نیم کال پخوا و هغه وخت چې پخپله حکمتیار دلته نه و راغلی او یوازې څو ډلې د حزب اسلامي دلته حکومت سره یوځای شوي وو. اوس خبره په دې کې ده چې حزب اسلامي خو پخوا هم په دې دولت کې شامل وو، یعنی اکثریت دلته وو، حتی د حکمتیار کورنۍ هم دلته په کابل کې اوسېږي، د ده ورور هم دلته دی، د سولې پالي شورا کې کار کوي، د ده زامن دلته ځي او راځي او د دې لمسیان د دې لورګانې ټول هم دلته دي. نو یوازې دا هلته بهر پاتې شوی ده او زه فکر کوم چې دا چې راشي دومره زیات تاثیر نه کوي، خو یوازې یو کار ډیر مهم دی. هغه دا دی چې حزب اسلامي چې دلته په افغانستان کې په څو شاخو ویشل شوی ده، که حکمتیار وکولې شي دا شاخې سره یو ځای کړي او له دې نه یو قوت جوړ کړي، بیا په هغه صورت کې د حکمتیار راتګ افغانستان ته کېدای شي چې هم دته یو څه لاسته راوړنه وي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې او د حکومت په تقویت کې تاثیر ولري. په یو مشکل دلته دا دی چې د اسلامي دولت په کابل کې د دې سره ویشل شوی دی، ځینې د اشرف غني پلویان دي او ځینې د ډاکټر عبدالله پلویان.
خو که چیرې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې حکمتیار صاحب په دې باندې موافق شي دوی سره یو ځای کې یو موټی کې، نو فکر کوي چې حکومت خو به تقویه کې طالبان به ضعیف شي؟
زه فکر نه کوم چې اسلامي د پنځامي د اگر کې د اسلامي نسمه دی پاتې، یعنی دا یو وات د اسلامي دلته نشته مونږ نه مينو چې په یو ځای کې حزب اسلامي او داسې یو جبهه ولري چې هغه وکولای شي چې د طالبانو په مقابل کې مقاومت وکړي. همدا دلیل و چې حکمتي اسد کله د داعش نه حمایت کاوه، کله د ملا رسول نه حمایت کاوه، ځکه چې دا په خپل ډیر د نظامي لحاظ مشکلات سره مخامخ.
که چیرې حزب اسلامي او حکومت موافقه ته سره رسیږي، دا به یو سیاسي ملاتړ شي د حکومت نه نظامي. سوال هم دا دی چې د دوی دغه روغه جوړه به د سولې پر اوستو کې څومره مرسته وکړي؟
بار حال از اسلامی هم یو یو یعنی اسماتیار دلا چې دی هم مخالف ته تک چې د شیشه داس یو انګلینه ورکی نور ته چې د بهرانیانو په موجودیت کې هم کېدای شي چې یو ډول راشي او سوله وکړي، بیا هغه دلا چې ډیر یعنی په خپل هغه موقف ډیر څنګه ولاړو او دومره انوازل کړی چې راغل دی او بهرانیان هم په افغانستان کې منی او راضی او حکومت سره یو ځای کیږي. خو دلته یو مشکل دا دی چې آیا حزب اسلامي واقعا کولای شي چې خپل ټول کسان چې د دینه اوس یعنی په بهر کې دي او یا دلته په افغانستان کې مخالف دي حکومت سره، حکمتیار کولای شي د نور کسان یعنی دې ته وهڅوي چې دوی هم راشي دلته، یا دا چې دا پراګنده کسان چې دي استخوا او دلیدی اوی هم طالبانو سره یو ځای کیږي. دا مسله هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. په هر حال مونږ باید دا انتظار وباسو چې دوی ترمنځ په کوم مسایلو کې جوړجاړي او توافق راځي. تر هغه ځایه پورې چې ماته معلوم دي، یو لوی غوښتنه د حکمتیار صاحب دادی چې حزب اسلامي هغه بندیزونه چې پر اسلامي باندې لګېدلی ده، مخصوصا د حکمتیار نوم په تور لیست کې دي، دا باید اول ایسته شي. آیا دا کار کېدای شي؟ زر کېدای شي او د کېدای شي راشي افغانستان ته؟ کنه
ښه، یعنی اصلي مسله په دې خبرو کې چې اوس روانه ده، اصلي موضوع هم دغه ده.
ویل کېږي چې لوی مسله هم دا ده چې د اسلامي د مشر نوم باید تور لیست کې وایستل شي. ځینې کسانو دا خبره هم کړې ده چې د حکمتیار مقصد دا نه دی چې په خپل کابل ته راشي، دی غواړي چې نوم یې د تور لیست کې وایستل شي او دته دا فرصت برابر شي چې مثلا یو بل هیواد ته لاړ شي، له پاکستان نه په تحقیقي کارونو او په فرهنګي کارونو لاس پورې کړي، ځکه چې دته نه دی پاتې چې د سیاست په ډګر کې وکولای شي موثر رول ادا کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، دی راپورټ ده یو نوې څېړنه شي چې هغه ماشومان چې د عمر په لومړیو کلونو کې په کورنۍ کې د سترس یا خفګان څخه ډکه فضا موجوده وي، کله چې لویان سي د روحي فشار یا سترس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څېړونکي وایي چې په کوچنیواله کې سترس چې د مور او پلار ترمنځ د شخړو له کبله او یا هم د مادي تشویشونو له امله پیدا کیږي، په نجونو ډېره بده اغیزه لري. د ویسکانسن په پوهنتون کې څېړونکو په 1500 ماشومانو باندې یوه څېړنه کړې ده. دا څېړنه د 16 کلونو څخه ډېر وخت نیولی او په هغو کسانو سوې چې د 990 لسیزې په پیل کې پیدا سوي دي. څېړونکو د دغو کسانو د مور او پلار څخه پوښتنې کړې دي چې په کور کې یې څه ډول روحي فشارونه وه. دوی په مشخصه توګه دا پوښتنه کړې ده چې کله چې دا ماشومان د یوې میاشتې، د څلورو میاشتو او د یوه کال وه، کورنۍ فضا یې څنګه وه. د میندو او پلرونو څخه پوښتنه سوې چې آیا دوی په خپلو کې د شخړو په اړه څه په یاد لري، او آیا د ماشوم مور د سترس یا خفګان تجربه لري، او آیا د ماشوم مور د کور څخه د باندې ژوند کړی و. وروسته بیا کله چې دغه ماشومان د څلورنیمو
کالوسول چېډونکو د هغوی د وینې نمونه واخیستل ترڅو د سترس د هورمونونو د کچې اندازه معلومه کړي. کله چې دغه ماشومان د اتلس کلونو سول نو چېډونکو د هغوی د مغزو تصویر واخیستی. چېډونکو دا وموندله چې هغه کسان چې د سترس یا خفګان د تشویش مشکلات یې په کوچنیوالي او اتلس کلنۍ کې درلوده د هغوی د مغزو د دوو برخو ارتباط کمزوري وه. د مغزو دغه برخې بیا د احساساتو په تنظیمولو کې نقش لري. د دغو څېړونکو څخه یو وطن بارغې وایي: یو شی چې د هغو کسانو څخه چې موږ د څېړنې لپاره خوښ کړی دی او وموندل هغه دا وه چې د عمر په لومړیو کلونو کې سټرس یا خفګان او په وینو کې د خفګان د هورمونونو ډیروالی په اتلس کلنۍ کې د سټرس یا خفګان او تشویش سره ډیر تړاو درلود. په دغو کسانو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر هم تر سترګو سوی دی. ځوان هلکان تر نجونو لږ سترس یا خفګان درلود، یعنی کوم نجونو چې په کوچنیوالي کې یې کورنۍ فضا د خفګان یا سترس څخه ډکه وه، د هلکانو په پرتله په لویوالي کې د ډیر سترس یا خفګان تجربه درلود. رازموس بارن چې د ویسکانسن په پوهنتون کې د روحي فشارونو په برخه کې استاد دی او د دغه څېړنې اصلي څېړونکی دی، وایي چې د عمر په لومړیو کلونو کې کورنۍ فضا ټاکونکې نه ده، دا ځکه چې مغزه د دې قابلیت لري چې تغیر وخوري. هغه وایي:
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood and so
په حقیقت کې مغز ډیر تغیر منونکي دي، حتی کله چې یو شخص بالغ هم شي تغیرات راتلی شي او هیله شته چې په دې اړه دې مداخله وشي، خو په دې خاطر چې موږ مداخله وکړو په کار ده چې په دې وپوهیږو چې کله او څنګه په مغزو کې تغیرات راځي او باید په دې اړه ډاکتران مداخله وکړي.
د ویسکانسن د پوهنتون څېړونکي وایي چې دوی غواړي چې د ماشومانو د مغزو عکسونه واخلي او دا وګوري چې آیا په مغزو کې دغه تغیر چې په بالغو کسانو کې لیدل کیږي د ماشومانو د خفګان څخه د ډک ژوند سره ارتباط لري او کنه.
اوس هم د مهم خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وی د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړل دي. ربانی وی که یو هیواد نه امن وي نو ځان بل هیواد ته هم رسیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو په شمالي کوریا د لا سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د مشرانو پرون په واشنگټن کې د اتمی وسلو د خوندیتوب د غونډې نه بهر وکتل. په همدې حال کې ښاغلی اوباما د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره د یوې جلا غونډې نه وروسته وویل دواړه هیوادونه ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اتمی کړي او د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړه توګه تطبیق کړي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي امریکا ته د هغو نړیوالو ائتلافونو نه چې د سړې جګړې نه وروسته ایجاد شوي دي چندانې ګټه نه رسیږي. د ترکیې د دیاربکر په ښار کې د پولیسو په موټر بم چولی لږ تر لږه وه تنه پکې وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د ترکیې دولتي مطبوعات وایي پیښه د بس موټر یو تمځای ته نږدې شوې ده. د چاودنې په سیمه کې اکثره کردان ژوند کوي. او وروسته خبر دا چې د متحده ایالاتو د تحقیقاتو فدرالي ادارې ای بی آی بلجیم ته یو ټیم لیږلی چې د هغه برید په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د مارچ د میاشتې په 22مه وشوه او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن باران وسی د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه نه. په کندهار کې به هم نن باران وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 14. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن باران وسی. په مزار شریف کې به د تودوخه لوړه درجه 14 وي ټیټه به 8 وي. په فراه کې به هم نن باران وسی د تودوخه لوړه درجه په فراه کې 23 ټیټه 14 او په هلمند کې به نن اسمان اوریځ وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې همکار احمدي صاحب حاضر دی. دی به خپل خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.